Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم در ازادی رادیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. د مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشي شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښېننی چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روان اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبه په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو په فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تیر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیست د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړی چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان نه مخکې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته دشتې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترن دارا گوا او ام اس دیرلس ډلو غړي وو اصل وادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نور هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبه په ورځ ولی شله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو.
دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې له افغانستان نه راغلي دي. دوی ټول شیان له لاسه ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندگی ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر مو ل پاکستان د افغان کډوالو د استلو پاړه خسته.
افغانستان د دې واس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، کچه د وزګاری د فاجعې خواته ځي.
په دې خبرونه کې به په ایران کې هم د افغان کډوالو له ستونزو خبرو، او په خبرونه کې به د افغانستان په ښارونو کې د خلکو له یوې اندېښنې خبر شو.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل له کوره باسي بویاله کې اچوي، کثافت خپل له کوره باسي دروازې په خوله یې ږدي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتیو لکبله د افغان کډوالو د استلو بهیر یو څه وسنداوه. د هغو افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي، د پاکستان له لوري ټاکل شوی ضرب العجل په دغه هیواد کې د اختر له لومړۍ ورځې سره برابر شو. خو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر ډېره افغان کډوال وایي چې پولیسو د ضرب العجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولي او ځورولي دي. عصمت څاروان راپور لري.
پاکستان له خپل خاوري د افغان کډوالو د استلو بهیر لاس ورځي وزنداو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیونه افغانان له خپل هیواد وباسي. پاکستان له خپل خاوري د افغان کډوالو د استلو لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د پاکستان د پریکړه د بشري حقونو د ډلو، د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه پارولې دي. د هغو حکومتي اسنادو له مخې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي، نیونې او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوې وای. خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر 10 وځنډېدې. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او له خپلې خاورې د هغوی ایستنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي راډیو ته وویل
بے نہایت ذات پہ تشویش کی دی، بے نہایت تشویش لری، تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار سوی دی، چون دوی دغه درې کال یا دو نیم یا درې یا درې نیم کال کیږي چې افغانستان راغلی دی. دوی ټول شاین الله صبر کړی، نه کور ورته پاتې، نه ژوند ورته پاتې، نه زندگی ورته پاتې ده. چون موږ دلته شورا یو، زمين هیڅ دی رئیس دی شورا لدی افغانانو سره ډیر زیات په تماس کې ما، او ټول یعنی هر ورځ ماته په صلح او مسجونه راځي، زنګونه راځي چې موږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیونه افغانان لا هم هلته پاتې دي، چې له دې ډلې 1,340,000 کسان د ثبت کار یا پیو آر لري. 8,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1 میلیون نور هیڅ قانوني اسناد نه لري، نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي، کنه نو له هېواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هېواد کې د میشتېدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماتیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هېوادونو ته انتقال کړي، او که دا کار ترسره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وایستل شي. لسکونه زره افغانان وروسته له هغې له هېواده ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یوه ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقونو ډلو سره کار کړی و. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاوه، چې له امله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څرنګه چې مونږ سره دا 40 کاله له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کاله د نورو مونږ سره دا کومک وکاندي، او دا دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا 6 میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د د طالبانو د کډوالو وزارت ویندوی عبدالمطلب حقانی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو اړخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسې د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه هیواد هغه افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولي لس ورځې نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان بسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځایه کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري؟ اسمت چاروان په دې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعې خواته ځي او په عین زمانه کې د خلک چې ځالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ شی نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي، نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل، په دې چې دنیا په افغانستان کې خلاصه کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي، لکه چې اوس د نوي رئیس جمهور سره یو ایس آی دی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي، نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه سی یو تصمیم ونیسي او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډي توپ حتی د یو نورمال ګاونډي توپ نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي، نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي تر څو دا لړۍ سوکه کی او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بینلی مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغه په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي دا صحیح خبره ده.
حافظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلی خواته سي، ممکن ایران ته ډیر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کالي نه لري، کور نه لري او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري، په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونی محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي، نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي تر څو چې د دې د ترلاسه کولو لپاره دا بې عزتي او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی له یوې خبرتیا وروسته په پاکستان کې د ماشومانو افغانانو د ژوند په اړه اورېدل شي او همداراز مو په ایران کې د افغان کډوالو له ستونزو خبرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
یو شمېر افغانانو له 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمېر د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 10 لک ته رسېږي. په دوی کې ځینو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې دی افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی. دا پاکستان د کورونو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې ای سی سی کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیره له 8 لک سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي 10 لک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته د ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو موده وغځوي.
کډوالي چره هم په دنیا کې داسې نه کیږي. دا هغه لپاره باقاعده پلاننګ مینجمنت کیږي. دا یې لپاره کیمپس جوړیږي. په هغه کیمپونو کې د پولې هغه او دې غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده سهولتونه چې دي هغه ورکول پکار دي. پاغې کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو تلو په عمر کې دي هغې لپاره ارضي توګه باندې سکولونو پرانیسته چې ده د هغه بنیادي اړتیا لري او پکار داده چې دا وشي. ځکه چې کله هم کډو کې د ماشومانو بنیادي حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه نشان په نصر په دواړو ملکونو راځي بلکې په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو این ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینې برابر نه دي نو باید د پاکستان حکومت یې واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته خلک لیږي نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسره پرې زمونږ دا د دې ځای تعلیم او د هغې ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغې تعلیم کې او باید مونږ د دې ځای له لاړ نه شو. دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ همدلته پیدا شوي. هلته نه زمونږ کورونه شته او هیڅ شی هم نشته او هغه نه مونږ پېژنو نه کېږو. زمونږ همدا عمل کې همدلته اوسېږي.
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 نه اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپلو ملکونو ته ستانه شي چې پکې زیاتره شمېره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 18 پورې د خیبر پختونخوا لبیلابل لارو 15 لک نه زیات کډوال افغانستان ته ستنې شوې دي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالی د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا دمخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دوی زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړی ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري، وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. دې مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ د 2مې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ځي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د 300 میلیارد ډالرو پانګونې ته واسوي. عصمت څاروان راپور لري.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید راتلونکې می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشي کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله ډله ده. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نېټه خبریالانو ته ویلي و وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ
هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکی زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوي یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا، په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ. هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکل دي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼګونه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لوی جدي ننګونه دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عام روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي. دا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي پیوال کې اچي. کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک ژیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله وارثی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلور کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت معاب فاضلات و
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پانګونو ته اړتیا لري. نوازی ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت لامل نه هدیر سلنه افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي چې روغتیاي ستونزې زیاتې کړي. د خاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړای دی.